ستری مشهی دا مشال ریډیو دی په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د رواني خبري غړای د سر موضوع د حکومت لخوا د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره هغه 2.5 کروڑ روپو فندونه دي چې دوی ته د زیانونو په تاوان په حیثیت سره ورکول کیږي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب په دې خبرونه کې مراوړي. که تر پایه را سره مل پاتې شي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي. خړومبه خبرونه د مشال خبرونو سرټکی. حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره 2.5 کروڑ روپو فند جاری کړی دی. د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه په کورمه کې د امن لپاره د ټولو مورچو د ختمولو پریکړه کړې دي. نن سهار وختي د اوکراین په مرکز کیو او جنوبي سیمې خیرسون باندې د روس په سختو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه په کورمه کې د امن لپاره د ټولو مورچو د ختمولو پریکړه کړې دي. نن د دسمبر په 6مه په پیښور کې شوې د اپیکس کمیټه غونډې مشري د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور وکړه. په غونډه کې وویل شو چې په کورمه کې تر هغې دوامدار امن نشي راتللی تر څو چې هلته بنکرې او اسلحه ختم نه کړل شي. په غونډه کې د حکومت لخوا د کورمې د امن لپاره جوړې لویې جرګې د اقداماتو جاج واخیستل شو. په عین حال کې په سیمه کې د کشالو د وارای لپاره جوړی حکومتي کمیټه ته وویل شو چې په سیمه کې پنخوتو کې خکیلو مخالف خواو ترمنځ د سولې لپاره کار ګړندې کړي. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې په کورمه کې د نومبر په 20مه د مسافرو گاډو کاروان باندې په حمله کې د لسګونو کسانو د وجل کېدو وروسته هلته په سیمه کې غیر یقیني صورتحال پیدا شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای مشر اسفندیار خټک پرون مشال لیډیو ته وویل چې حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره 2.5 کروڑ روپو فنډ جاري کړی دی. د پی ډی ایم ای ویاند احسان داوړ مشال لیډیو ته وویل دا فنډونه د 1300 راجستر شوو کورنو لپاره جاری شوي او د سیم کارتونو په لاره به خلکو ته د مرستې 2 قسطونه ورکړل شي. د شمالي وزیرستان کډوالو تر دې وړاندې د میاشتنیو مرستو د ځنډېدو خلاف پروانه میاشت کې په بکه خیلو کې تر یوې اونۍ پورې احتجاج هم کړی وو چې د دسمبر په 13مه د حکومتي ډاډګرنې وروستۍ ختم کړی وو. د کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام پرون مشال لیډیو ته وویل حکومت دې د دې ترڅنګ د کډوالو د واپسۍ لړۍ هم زر پیل کړي او د ړنګو کورونو تاوان دې هم ورته ورکړي. په لنډی کوتل کې د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج د کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د یاد کالج الحاق دي د پخوا پشان لپی خور پونتون سره وکړي. حکومت روان کال په اگست میاشت کې دا کالج د فاټا پونتون پورې تړلې وو کوم چې په دره ادم خیل کې موقعیت لري. د محصلینو د اتحادی مشر راجولی شنواری پرون مشال لیډیو ته وویل د پی خور پونتون درجه تر فاټا پونتون لوړه ده او د لنډی کوتل د کوونکو ته نږدې پریوزي نو ځکه دوی د حکومت پریکړه نه مني. بل په په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د للی کوتل منتخب استازی په کابینه کې د مذهبي امور وزیر عدنان قادری پرون مشال لیډیو ته وویل هغوی د کالج د زده کوونکو د غوښتنو په اړه د لوړو تحصیلاتو ډپارټمنټ سره خبرې کړې او حسب یې وی چې یو مناسب حل ورته راوباسي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د ځوانانو د تعلیم، روزګار او هنر زیاتولو لپاره یو شمیر منصوبې لري. دا خبره د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د چارو او لوبو وزیر سید فخرجان خان د دسمبر په 19مه په پیښور پوهنتون کې د ټولنې د تندروي او پرتشدد رویې خلاف او پکې د زغم پیدا کولو په مقصد پیل شوې دوه ورځنۍ غونډه کې وکړه. نوموړي وویل د ګرانټونو په ورکولو، تربیت او هنري پروګرامونو له لارې حکومت کوشش کوي چې ځوانان خپل کار روزګار وکړي او مثبت اړخته یې پام واړوي.
مونگا احساس لون پروگرام سٹارٹ کرے چاہے کہ مونگا در نوالا پینز چکم مرگری اگی میلاوشی اگی او بزنس آئیڈیا اگیلا مونگا 50 لاکھ روپے پورے قرض ورکو مارک اپ انٹرسٹ یو روپے پہ نشتے مونگا چکم اسٹوڈنٹس تھی اگی دا پارا مونگا انٹرنشپ پروگرام سٹارٹ کرے دے اگی تو مونگا ورکو 25,000 روپے 200 کسان تا ہر 3 سیزن دا پارا ورکو دا بس جاتو ان شاء اللہ.
صوبای وزیر وویل چې حکومت 60,000 ځوانانو ته تربیت ورکولو پلان لري چې 80% ته به پکې ګرانټ ورکول کیږي او 30% نور چې غواړي بهر هیوادونو ته ولاړ شي ورسره به په تک کې مرسته کیږي. غونډه کې د حکومتي چارو سربیره د پوهنتون استادانو، خبریالانو او زده کوونکو هم ګډون وکړ. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای اے پر درو انساني قاچاقبرانو د مقدمو درج کولو د خپل دوه افسرانو چې دوی په وینا خپل وظیفه په سمتوګه سرته نه ورسولي د گرفتاری خبر ورکړي. د پاکستان ډان ایکسپریس ټریبیون او پاکستان ابزرور پاڼو هم دې موضوع ته په کتو لیکلي دي چې په یونان کې د یوې بیړۍ له حادثې سره تر مخ کېدو وروسته په پاکستان کې دا کاروي شروع شوې ده. ورسپاڼې لیکي چې دا گرفتاری د پنجاب په فیصل آباد کې شوې دي. د دسمبر په 14مه د یونان له ګافدوس ټاپو سره نږدې دا کښتۍ ډوبه شوه چې پکې 15 تنه ووژل شول او لسګونه کسان ورکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 15مه په یو بیان کې ویلي وو چې د کښتۍ تر ډوبېدو وروسته یوناني او ساحلي ساتونکو و سلويخ پاکستانیان ژغورلي دي. نن سهار وختي د اوکرين په مرکز کیف او جنوبي سیمه خیرسون باندې د روس په سختو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي. په ټول اوکرين کې د څو ساعتونو لپاره د عمومي هوایي برید خبرداري ورکړل شوی و. په عین حال کې د اوکرين د پوځي ادارې مشر سرګی پاپکو وویل روس د اتو توغندي یوازې په کیف وویشتل. د اوکرين خارونه او زیربناوي په باقاعده ډول د روس د بې پیلټ الوتکو توغندو بریدونو لاندې دي. په عین حال کې د اوکرين ځواکونه چې د وسلې او سرتیرو د کمی سره مخامخ دي د اوکرين په مشرقي برخو کې د روس په پرمختګ کې د ستونزو سره مخامخ دي. عیني شاهدان وویل چې په کیف کې بېلابېلې چاودنې شوي دي. د کیف په هولو سیف ولسوالۍ کې په حمله کې یو تن وژل شوی دی. د پاپکو په خبره په هغه برید کې ښایي بلیسټیک توغندي او جدید هایپر سونیک توغندي کارول شوي او زیاتې کړه د ګیسو پایپ لاین ته پکې زیان رسیدلې. مشال خبرونه پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه ورته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شي ځینې دا مهم مطالبه هم اوري. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره حکومت فندونه جاری کړي.
د دې میاشتو په یو ځای دوی ته اتوه د پاسا بیا کروڑ روپۍ د ریلیز شوې دي. د دوی نور هم پکای جات شته.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی انسدادي دهشتګردي عدالت ته وړاندې شوی.
پرون دی د کراچۍ کې په انسدادي دهشتګردي عدالت ته پېښ کړو.
او د دسمبر په 15مه نامتو تبل نواز زاکر حسین لدی دنیا لاړو. د زاکر حسین په اړه ځانګړی راپور هم لرو د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زمونږ دا خبري غړای دا او د دې خبري غړای د سر موضوع تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د ناورینونو سره د مبارزې ادارې پرون اعلان وکړ چې د شمالي وزیرستان د خلکو د میاشتنۍ مرستې لپاره 2.5 کروڑ روپۍ جاری کړي دي. یاد اداره وایي په دې کې دوه کې به 300 کورنیو ته د دوو میاشتو مرسته په یو ځای د سیم کارتونو په لار واستول شي. د شمالي وزیرستان بیدایشو کورنیو د دغو مرستو ترلاسه کولو لپاره د رواني میاشتې په نیمایي کې نږدې تر یوې اونۍ پورې احتجاج هم کړی و. نور تفصیل عمر وزیر نه.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ډایریکټر جنرال اسفندیار خټک او ویاند احسان داوړ مشال ریډیو تویلی چې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره 2.5 کروڑ فنډز جاری کړي. د دوی په وینا د 2 میاشتو مرستو په لړ کې سده پاسه 3000 رجسټرډ کورنۍ لپاره جاری شوه چې هر کورنۍ ته به د دوی د موبایل سیم په ذریعه په ورځ 2000 روپۍ لګلې شي. د شمالي وزیرستان کډوالو د 13 اونۍ نه بکا خلکو کې احتجاج پیل کړی وو چې د دوی په وینا د 3 میاشتو نقد مرسته یې ځنډول شوې. دوی د بنو میرامشاه سړک د ټریفیک پر مخ تړلې وو. د پی ډی ایم ای ویاند احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل
کوم رجسٹرډ کډوال دی اوسه پورې واپس نه دي تللي. میاشت په میاشت مالی مرسته حکومت کوي. د 2 میاشتو په یو ځای دوی ته 2.5 کروڑ روپۍ دا ریلیز شوی دی. د دوی نور هم بقایا جات شته چې کله هم پیسې راشي د خزانه نه نو دوی ته به هغه هم ریلیز کوي. د دې سره سره ڈی سی پی ڈی ایم ای اسفندیار خټک دا هم ویلي دي چې وزیر اعلی خصوصي دلچسپي ده په دې خبره کې د پاکه خل کمپ کې چې کم د خلکو مشکلات دي د چې هغه په فوري توګه باندې حل شي.
د شمالي وزیرستان کډوالو د دسمبر په 13مه وروسته لا لاغ احتجاج ختم کرد چه در شمالی وزیرستان زیلی انتظامی چارواکو د احتجاج کونکو سره مذاکرات وکړل. د پاتې نقد مرستو ورکولو او ورپېښه ستونزو د حل کولو ډاډ یې ورکړ. کډوال وایي چې حکومت یې د دوی خپلو سیمو ته هم واپسي نوره یقیني کړي. د کډوالو کمیټۍ مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل
میش خو لومړی غوښتنه دغه وه چې میش د خپل کلي وطن ته ستنه کړي. ورسره د میش نه چې قیمه شل زره روپۍ میاشت په میاشت د کډوالو ته میلاویږي، هغه د تېرې څلورې میاشتې نه بند شوې. دغه رنګ د کیمپ چې قیمه مسئلے مسائل وے دا درخواست کی چې دا خال ته نه خپل کلی وطن ته ولاړل شي او کچیر ته د علاقہ کلیر کړی نه زر نظر د کلیر کو.
د کډوالو واپسې پاړه د پی ڈی ایم ای ویان د احسان دا ورځیا تکړه چې فوز د دوی د سیمو د کلیر کولو عمل روان کړي. څنګه هم چې د دوی سیمې کلیر شي نو پی ڈی ایم ای تیاری نیولې چې د دوی د واپسې عمل پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
داس مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو. د په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پی ټی ایم یو فعال د پلټنو لپاره زندان ته لیږلی دی. د پی ټی ایم د گرفتارو غړو وکیلې منیدی کاکړي پرون مشال لیډو ته وویل چې پولیسو د غورځنګ د کراچۍ څانګې یو مشر او د پښتنو د قومي جرګې د اتیا کسیزې کمیټې غړی مدیر رحمان چې په حقیار مسجد پیژندل کیږي د دسمبر په 13 تر نیولو یوه ورځ وروسته د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړ. هغه وایي چې په پولیسو له عدالت وغوښتل چې مسجد دی ورته د پښتنو لپاره وسپاري، خو قاضي ورسره ونه منله او په عدالتي تحویل کې زندان ته وسپاره. نور تفصیل له کراچۍ نه نیازلی راکړي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیولې شوې غړو وکیلې منیزا کاکړي د دسمبر په 19 مشال لیډیو ته وویل چې د پښتون قامي د خیبر د جرګې د اتیا کسیزې کمیټې غړي او په کراچۍ کې د پی ټی ایم یو ځایي مشر مدیر رحمان عرف حقیار مسید چې پولیسو نیولی وو د دسمبر په 13 کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو. عدالت بیا نوموړی د کراچۍ زندان ته ولېږه.
د پښتون قامي جرګې د اتیا کسیزې کمیټې غړي حقیار مسود چې خپل مدیر رحمان دی پرون دی د کراچۍ کې په انسداد جشد گردی عدالت ته پیش کړو او د خلاف دوه ایف آی آر نه راوړیو. په کم کې چې په یو کې دا تور په لګولی وو د سره ګرنېډ بم هو او ورسره یو پیستل وو چې کوم لایسنس نه وو ورسره.
منیزا کاکړ زیاته کړې چې پولیسو د عدالت څخه غوښتنه وکړه چې حقیار مسید پولیسو ته په جسمانی ریمانډ وسپارل شي، خو عدالت دا غوښتنه ونه منله او هغه زندان ته ولېږه. د کراچۍ جمشید کوارټر پولیسو د دسمبر په 18 د حقیار مسید په ضد دوه مقدمې درج کړې دي. بلخوا په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي چې حقیار مسید پولیسو په دروغجنو مقدمو کې نیولې دي. نور الله ترین زیاته کړې چې حقیار مسید د دسمبر په 18 د کراچۍ ښار د فقیره ګوټ سیمې څخه پولیسو په ساده جامو کې کسانو لخوا پورته کړی شوی وو. نوموړي ویلي چې دوی په سیمه کې د پولیسو په تاڼه کې هم دا رپورټ درج کړی دی.
پر 18 دسمبر باندې مخستان ماښام د لمانځه بعد دوه درې موټر سایکل چې پر هغه باندې پولیسو او تقریبا اته نه موټر سایکل او یو ویګو ګاډي په ساده وردی کې په ساده کپړو کې خلګو درالو. دالته دوه کسان اوچت کو، یو بل کس اوچت کی نیم نو میو او یو حقیار مسعود اوچت کی.
د پی ټی ایم د کراچۍ مشران نو پر سن حکومت او سن پولیسو سختی نیوکی کړي او ویلي چې د سن حکومت په وینا پولیسي په غړو دروغجنې مقدمې جوړوي او دوی زورول کیږي، خو بلخوا د سن حکومت تر اوسه په دې اړه سن دی ویلي. د نور الله ترین په وینا چې د پی ټی ایم یو بل مشر علي وزیر چې د ګډانی په زندان کې بندې د دسمبر په 18 د بلوچستان او سن پولیسو لخوا په هم په یو ورځ دوه بیلابیلو ځایونو کې دوه مقدمې درج شوې دي. د سکر پولیسو د دسمبر په 18 د علي وزیر په ضد د ریاستي دارو په ضد د ویناګانو کولو او خلک د ریاستي دارو د په ضد راپارولو په تورونو مقدمه درج کړې و. هم په دغه ورځ بیا د بلوچستان حب پولیسو د علي وزیر په ضد د پولیسو سرتیر نه د ټوپک اخستو او د ډزو کولو په تور مقدمه درج کړې ده. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د دسمبر په 19 مشال لیډیو ته ویلي چې د سکر پولیسو لخوا د علي وزیر په ضد مقدمه نن د دسمبر په 19 سن های کورټ کې چیلنج کړې ده او بیا د بلوچستان په حب کې درج کړې شوې مقدمه هم د پی ټی ایم غړو په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړې ده. علي وزیر چې د اگست په 3 په اسلام آباد کې نیولې شوې وو، په اسلام آباد، راول پنڈی او د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د بند رستو نوموړی د نومبر د 14 نیټې راهسې د بلوچستان په حب کې زندانی دی. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي پرون په پیښور کې له تشدد او تندروینه د ځوانانو د لری ساتلو په مخه غونډه شروع شو. د غونډې ویناوالو پر وویل بیروزګاری، غربت، اقتصادي مسایل او ځوانانو ته کمه پاملرنه کول ځوانان د تندروی لوري ته بیایي. په کابینه کې د ځوانانو د لوبو د چارو وزیر سید فخر جهان مشال ریډیو ته وویل د ځوانانو د بهبود لپاره پروژې پیل کړي دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان پرې راپور لري.
دغه درزنې غونډه کې ویناوال ویل چې ټول هیواد او بیا خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې په خاصه توګه د ځوانانو بیروزګاری، اقتصادي مسایل او بیا ټولنه کې د زغم کمی داسې علتونه دي چې ولس تندروي او ترهګرۍ اړخته بوزي. د پیښور پوهنتون د کرمینالوجي ډیپارټمنټ مشر پروفیسر ډاکټر بشارت حسین مشال لیړو ته وایي چې نړیوال، ملکی او سیمه ییزو اسبابو سربیره د هیواد دننه کشاله او خلکو ته د حقونو نه ملاوېدل هم د دې غټ اسباب دي.
بعض د سوسائٹی یو روٹین مسائل دی اغبت روٹین کے اخ کانٹیکس کے دغه سولوشن ب لاٹے بیا د دی بیہائنڈ مذہب روستل یا فرقہ روستل یا چبل ریجنل یو تڑکا لگول دس مسائل خرپی گی مسائل ٹکی گی نا.
اونڈا کے گڑن کون کی دا کرمینالوجی ڈپارٹمنٹ دا دریم سیمسٹر دا کون کی کشمالا شاہ وائی چبائے تعلیمی نصاب نہ حق مواد لرکڑی شی کم چکرکا او نفرت فروی بلکہ دس غم پیدا کول مواد پکی ورگٹ کړی دي.
یو چې دا اگی ډیر جوشی لیوی کنه مطلب د دماغ ونه سوچ نه کوي او خاص کر به چې پختون سوسایټی وینې ته هم دا خوري کیږي چې بس پختون چې دنو هغه ټوپک قانون دی تاسو چې دنو تاسو سکیورټی پرپسز لپاره همیشه یوز کوي. نو زم چې لکه په سلیبس کې دا څه چینجز راشي چې کم کې لکه صبر تلقین وي زم کو لکه دا څه چینجز وکړي راشي چې کم باندې کم د وجه یو چې دنو ډیر زیات اکستریمیزم تنوزي دا ډیر خو وي.
د کور می د کون کې مشاهده سین وای چې د زغم او تعلیم د کمی لوجی خپل منځي شخړې هم نه هواريږي او وای د پاړه چینار مثال د ټولو وړاندې دی او وای خپل کور ته هم نشي تللی.
کزه د خپل پرسن زو درته ویم چې مو کوم مسله روانه ده سره د پاړه چینار کې مین مسله دغه دی هغه خپل منځو کې مو کینونه زو خپل د پرسن لوغه ویم الته مو خونی کې کوم مشمون دي سر وړوړ کې دي او 75 دین شولې سره سکول ته نه دی لوړ الته کيو ایجوکیشن سیستم دی هغه خراب دي صرف اور صرف د اکستریمیزم چې مو یو الته یو نما ور کړی دی چې دا کوم دی دا کوم دی دې د وژنې مونږ ایکستریم لیول دا دور ایکستریم لیول ته وختو دې ته سوچ نشته چې موږ کوم ځوانون دی هغه موږ کوم طرف غړي دي پر چې نور کې کوم دی پنسل پوزې مو ټپاک ور کړی دی مشومتا.
خو بیا صوبای حکومت وايي د ځوانانو تعلیم، هنرونو او په مثبت حالو چلو او په روزګارونو کې مصرف کولو لپاره دوی یو شیر منصبې پیل کړی دي چې ځوانان په دغه کې مصرف شي نو دا کشاله به هوار شي او دوی به د تندروي تر هغه غره او د پرتشدد رویو نه مخ واړوي. په دې موقع د ځوانانو او د لوبو صوبای وزیر سید فخر جهان خان مشال لیډو ته ویل
یو مونږه احساس لون پروگرام سٹارټ کړي چې هغه کې مونږه درې نه والا پینځه چې کم مرګري هغه میلاو شي او یو بزنس ائیډیا هغه لا مونږه 50 لک روپو پورې قرض ورکو مارک اپ انټرست یو روپې پینشته چې کم زمونږه پړه لیکم نه دی هغه صرف نو کوریم نشته سو پیت باروم نه کیدی یو روپې مونږه غیلا هم 15 لک روپې ورکو ځان لک پیډه ښالي ځان لک سټریس سټیشن کولاوي ځان لک یو مستری دکان کولاوي مونږه چې کم سټوډنټس دی هغه د پاره مونږه انټرنشپ پروگرام سٹارټ کړي دی هغه ته مونږه ورکو 25000 روپې 200 کسانو ته هر 3 سیزن نه پاره ورکو دا وس جاتو ان شاء الله. سلورم زمونږ چکم پروگرام دې هغه کې مونږه 60000 نوجوانان چکم دي هغه ته مونږ ټریننګ ورکو ټریننګ نه بعد 70% ته مونږ ګرانټ ورکو 30% چکم ځان لک پل بهر ته لغواړي او بهر ته جاب ملاويږي آی کی سعودي عرب دې ان چاینا دې ان جاپان دې.
دا زیارت پورس په خور پهنتون کې پیل شوی د ورځې د غونډه کې د 10 دکونکو نه علاوه حکومتي چارواکو د پهنتون استادانو د تنروي عزت صبح ادارې مشر او خبريالانو هم ګډون وکړل او په خپل وینا کې پدې تکرار وکړل چې ټولو تعلیمي ادارو په شمول دینی مدرسو کې باید د زغم په موضوع داسې غونډه بیا بیا وکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په لنډی کوتر کې د پوسټ ګریجویټ کالج محصلین وایي د حکومت هغه پریکړه نه مني چې د دې کالج الحاق د فاټا یونیورسيټي سره کړی دی. په خو دا کالج 50 کالو پورې د پیښور پوهنتون پورې مربوط و خو حکومت د روان کال په اگست کې پریکړه وکړه چې له فاټا یونیورسيټي سره یو تړي. په دې اړه تفصیل فرحات شینواری نور.
په لنډ کوتل کې د پوسټ ګریجویټ کالج د زده کوونکو اتحادیه مشر راجولي شینواري مشال ریډیو ته ویل چې دوی د خپل کالج الحاق یا تړاو له پېښور پونتون فاټا پونتون ته سپارلو پریکړه نه مني او په کار ده چې پېښور پونتون سره برقرار وساتل شي.
اوله خبره خدا ده چې فاټا یونیورسيټي زما نه ډیره زیاته لري دا زور ده چې دا کنه په ټایم باندې نشم ایکسس کېدای. ما ته به چې دا کنه سباله اتستیشن مسله یې زما ته به چې دا کنه نور ډاکومېنټس مسله راغلي ما له خو چې دا کنه بالکل نه کنټرولر وړي نه چې دا کنه زما لیک لاس پور وړي یو کس چې دا کنه زما نه کالج نه چې دا کنه زما ډاکومېنټس نوړي زب زم زب خپل هغه در ادم خېلو لازمه.
د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج یو خوانه زده کوونکی امان علي هم وای چې د دې کالج تړاو دی په خپل ځای وساتل شي.
پټ یونیورسيټي چون کې در ادم خېل کې پیدا او در ادم خېل چې دا د کوټ ریجن سر راځي او زمونږ ډیسټریکټ خیبر سره تعلق دی. ډیسټریکټ خیبر چې دا پېښور ریجن کې راځي نو زمونږ دا هغه تر صحیح چې دا ډیره زیاته ګرانه ده. پاسیبل نه ده چې زمونږ خپل ډاکومنټیشن د لپاره تلاړ شو اپلیکیشن هلته ورکول یا کوم قسم داسې دلته څه مسله راته پیښه شي او زمونږ بیا هلته لاړ شو په در ادم خېل له د خپل ستونزه یا خپل مسلې حل کېدو لپاره تر صحیح زمونږ ته ډیره زیاته مشکله او ګرانه کیږي.
په 2024 اگست میاشت کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج الحاق یا تړاو خبر پونتون نا فاټا پونتون ته منتقل کولو پریکړه کړې و خو د خیبر ضلع زده کوونکي ورسره نه مني. د خیبر ضلع د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج د دفتر د ریکارډ تر مخه دا محل په دې کالج کې په انټر پروګرام او بی ایس پروګرام کې څه باندې زر تنه زده کوونکي سبق وایي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خیبر پښتونخوا کې د بنادر بوټو خزینه پونتون اتمه کلنۍ د ستوره تر سره شوې ده. د دسمبر په 19 نیټه په پیښور کې په یو ځایي هوټل کې جوړه شوې دغه دستوره کې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د مشر میلمه په توګه ګډون وکړ. په دې موقع په بیلابیلو شعبو کې تعلیمي زده کړې بشپړونکو 401 زده کوونکو نجونو یا جنکو ته سندونه ورکړل شوي او په غوره کارکردګۍ ښوونکو 68 جنکو ته د سرو زرو مډالونه ورکړل شوي. اور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل په دې راپور کې راک.
د دستوري پر مهال د شهید بنظیر بوټو وومن یونیورسيټي څخه ډیګري تر لاسه کوونکو جینکو د خپل تعلیمي کامیابی په اړه د خوشحالي سرګندونه وکړه. دوی مشال ریډیو ته ویل چې خپل تعلیم به د ځان کورنۍ او ټولنې په ګټه وکاروي. ځینې زده کوونکو زیاته کړه
زمانم سیما دې زنا ګمان سره تعلق ساتم فزیکل کیمستری چې کوم دې آ سبجیکټ کې ما ایم فل ډیګري حاصله کا زب فیملی کې واحد جینې او ما چې ما دونا تعلیم حاصل کو سپیشلی چې کوم ویلج سایډ سونه سټریکټ نسوی په جینې باندې
انسان پخپل خپو دریږي.
زمانم سندس نورین دے اوز د پشاور نیم اور نن زم د کنوکیشن رزوا اور نظام چ دے ایم فل کمپلیٹ شو الحمدللہ. انشاءاللہ من ریسرچ ورک کڑے دے اوم ودا انڈسٹریل لیول باندی پبلش کو ملک تا اکانومی تا فائدہ رسول واڑو.
جی زمانم دے کرن شپی او اوبویسلی زہ ہڈر زیادہ خوشالے ہم چی ایونچولی بس من تے ڈگری نی ملاو شولے او انشاءاللہ د دین مخکب من خپل سبقونه چ کم دے پروسیڈ کو.
د کانوکیشن په دستوره کې ډیګری تر لاسه کوونکو ځینې جنکو میاندو مشال ریډیو ته ویل چې د خپل اولاد په کامیابی ډیر خوشاله دي. دوی زیاته کړه چې والدین باید د هلکانو په سیر د جنکو هم غوره تعلیم او تربیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
ډیر زیاته خوشاله یم بے حد خوشاله یم بچه دومره کامیاب شي ډیګری واخلي د لور خو هم دا دغه چې کامیاب شي. بس دا نن سبا وخت سره راغلی دی چې تعلیمونه کې نه جنکه ډیر رست پاتې شي.
ډیر زیات خوشاله ما لکه منګ لدا په کار چې موږ د خپل بچي خه طریقې سره سپورټ کو او بیا هغه د په دې تعلیمونو کې کامیاب شي او بیا د خیره سکورونم د خیره باد شي
د الله تعالی شکریا ده کو او زما ټول میا د تدا خواسته چې خپل لوريانو خه تعلیم او خه تربيت ول ورکی
د دستوري مشر ملما د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل ک خزي تعلیم تر لاسه کړي نو د هیواد په پرمختګ کې مثبت کردار لوبول شي او خپل ژوند به اختیار جوړول شي. هغه زیات کړه چې په دې لړکی د کورنۍ ملاتړ ډیر ضروری دی.
زه مبارک بادوم پېښ کوم د ټول سټوډنټس ته چې چانن ډیګرانی حاصل کړي او دا یو ډیر پوزټیو هغه دا سٹیپ دا بنظیر بوٹو پنامہ دی یونیورسٹیاں نے کلوشے ہوئے اور جو ڈیر خوشحال میں جنن منگ چھ کم فیمیل اسٹوڈنٹس تھی وہ چھ کم نن ڈگری اصل سلے دا دے منگ صوبے فیوچر دا منگ صوبے سافٹ امیج دا دا با منگ صوبے سافٹ امیج کریٹ کی اور دا با منگ صوبے ایمبیسیڈر سی
په دې دستور کې ګډونوالو د جنکو تعلیم د هیواد په ګټه وګرځاو او ویل چې په اوسنی وخت کې د ژوند په هر ډګر کې د خزو ګډون ضروری دی. هغه غوښتنه وکړه چې په حکومتي او ولسی کچا د جنکو د تعلیمي زده کړو په لار کې ټول ستونزې حل کړل شي او ورته اسانتیاوي برابر کړل شي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور راغوم. په کورم کې د شخړو نه پسل تکي د دوايانو او د خوراکي موادو کمی دی. په دې اړه باندې زمونږ همکار طارق الکری دا راپور برابر کړی.
دا د ډرو مشکلات دي چې به هی میډیسن شتانه نه تبي دوايي ملويږي نه مثال
دا غږ د پړچنار په مرکزی روغتون کې پر بستر پروت د یو مریض پلار منیر حسین دی. منیر حسین خپل ماشوم د علاج لپاره یاد روغتون ته وروستل خو هغلته د نوموړي په خبره د بيمارۍ متعلقه او ضروري دوايانې نشته چې دغه صورتحال هغه د پریشانه سره مخ مخ کړي. په روغتون کې علاج پر سم ډول نه کېدلو نه اوازې منیر حسین فکرمند دی بلکې نو خلک هم د خپل خپلوانو مریضۍ ته خفه دي. ځایي اوسیدونکو غواړي چې خپل مریضان لا ضلع بهر نور هسپتالونو ته بوزي. هوټل پړچنار مرکزی سړک د بندیدلو لواجې تاسو نشي کولای. د کورمې مرکزی سړک پر بندیدلو نه یوازې مریضانو ته تکلیف دی بلکې د مقامی خلکو تر مخه هغلته د پېټرول خوراک سکاک دوايانې او د ژوند نور سيزونو کلت هم راغلي.
ډیزل او پېټرول نه خوني واجی سي او مو کو نه پنځه شپې ګرځي بعد روغو او د ماشوم ته ډیر تکلیف دی. سپاتال ته چیروغو ډاکټر ته کینستو او سپاتال کې څه شته نه ډاکټر مینا وکړه او څه سره شته نه سموته روکی د ماشوم او یو خوري
کورما یو له هغه قبایلی سمو د چرته کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغه غلطه چې کله هم نه خوخه په خرامینست شي نو د دوړو فریقانو پر یو بل ورغلیو لارو تکړه تګو دريږي. په سیمه کې نه یوازې پر توري او بنګخو لارې بندي بلکې مقبل زازي خروټي زدران غلجه او منګلو کبیره خلک هم پر خپل علاقو محصور پاتې دي. د غزګړی فضل الرحمن پر 13 دسمبر مشال لډیو تویلی باړ لګیدلې نو په دغه صورتحال کې ژوند تر کړهو لاندې راغلې دي.
یخ پله هو حکومت جوړار نه توپ کړي دي پرګدی معنی به مور انزور نشوړای نشوي لولې انداسې ترې منګال به توخې هم انداسې به شروع به توخې هم چې هغه څلور طرف په کلا باندو.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو مشیر ډاکټر بیرستر محمد رسی پر 13 دسمبر په پیښور کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي تر څو چې دواړه فریقین اسلحه پر حواله کولو او د مرچې مسمرولو په خبره ورسره رضامند شوي نه وي د سیمې تګ راتګ لارې نشي خلاص سوالې زکه چې د خونریزي خطر لا هم موجود ده. سیفیلی سمرا پوری د سیمې په هسپتالونو کې د وایانو د کمی خبره ده نو فرهمی د هوایی لارو په ذریعہ کړي. سیف زیاتوی په سیمه کې وو وی زره ټنه خوراکي مواد موجود دي چې په دغه کې د 2000 ټنو ترسیل تر کې دلو پس د خوراک صورت پوره شوه دي. په کورما کې د شاګانو او سنیانو ترمن د یو بل پرزمکو مورچه جوړولو په خبره جګړه تر پیل دلو هغلته ټولي د تګ را تګلارې تړل شي. په سیمه کې هر ورځ کانوایانه بدلو په ذریعہ حکومت د خلکو تګ را تک ستونزه په ارزي بنیادو حل کوله. خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کانوایي او بیا ورپسې پر 6 نومبر د شاګانو کاروان د وسلوال بریدونو لاندې تر راتلو پس ل دې شورزو هغیات سلسله هم منقطع شوه. پر 28 نومبر د بګن پر سیمه تر یرغل پس دواړه فریقین یو ځل بیا په خپلو کې ونخلیدل چې تر نه ورځو پورې هغې جګړې دوام موندلی و چې پکې تر 2500 زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوختې وه. که څه هم په سیمه کې دواړه فریقین پر ډزبندي متفق شوي خو تړل شوي د تګ را تګ لارې لا هم نه دي خلاصې کړی شوي. طارق ورکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د خبرونو لنډیز. د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې په کورمه کې د امن لپاره د ټولو مورچو د ختمولو پریکړه کړې ده. نن د دسمبر په 10مه په پیښور کې شوې د اپیکس کمیټې غونډې مشري د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډا پور وکړه. په غونډه کې وویل شو چې په کورمه کې تر هغې دوامدار امن نشي راتلی تر څو چې هلته بنکرې اصلاح او مورچې نوي ختم کړل شوي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای مشر اسفندیار خټک پر مشال لیډیو ته ویل چې حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره 2.5 کروڑ روپۍ جاری کړي. په لنډي کوتل کې د ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج د کونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د یاد کالج الحاق دي د پخوا په شان له پیښور پوهنتون سره وکړي. حکومت روان کال په اگست میاشت کې دا کالج د فاټا پوهنتون پورې تړلی و کوم چې په درادم خیلو کې موقعیت لري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د ځوانانو د تعلیم، روزګار او هنر زیاتولو لپاره یو شمیر منصوبې لري. دا خبره د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د چارو او لوبو وزیر سید فخرجان خان د دسمبر په 19مه په پیښور پوهنتون کې د ټولنې د تندرویه او پرتشدد رویې خلاف او پکې د زغم پیدا کولو په مقصد پیل شوې دوه ورځنۍ غونډه کې وکړه. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې پر درو انساني قاچاقبرانو د مقدمو درج کولو او د خپلو دوه افسرانو چې د دوی په نه خپل وظیفې په سمه توګه نه و ترسره کړې گرفتاری خبر ورکړې. او نن سهار وختي د اوکراین په مرکز کیف او جنوبي سیمې خیرسون باندې د روس په سختو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او ګڼو ټپیان دي. تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو. اوس تاسو په هم یو راپور تر راغلم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې زیات شمیر خلک له غربت کړيږي. د یادې ادارې د بشري حقوقو د همغږي ادارې اوچا وایي په دغه نادارو کورنو کې هغه هم شامل دي چې تازه لګونډیو هیوادونو ملک تستنی شوې دي. اوچا وایي همدا علت ته چې کورنۍ او اړکیږي چې خپل د کم عمر ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. همدې ادارې د جمیل راتک مخ کې ویلي وو د افغانستان د اته سلويخ سلنه خلق د غربت لکر خلاند جون کوي. تفصيل سالم محمد سالينا.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو په باب اندیشنه لري چې له بیوزلۍ کړيږي او په هغوی کې نوي راستنسيوي یا هم بې ځایه سوي کسان شامل دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د روان مریض کال په زمري یا صد میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د ټولو وګړو 80% د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې زیاتې کورنۍ مجبوره سوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
for روزګارچا په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي. دا هیواد له لسیزو راهیسې له شخړو سره مخامخ دی او بشري بحران پکې ژور دی چې تر نیمایي زیات وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. هغه کورنۍ چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستنیږي د کار پیدا کول یې عمده اندېښنه ده. دوی د کورونو د کرایې د خوړو د رانیولو او ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د لیږلو وس نه لري. ځینو یې منفي میکانیزمونو ته مخه کړې. د ساري په ډول دوی خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کارونو ته لیږي یا یې خیرات ټولولو ته اړ باسي یا هم په کم عمر کې ودونو ته. کاری فرصتونه لږ خو د کار غوښتونکي زیات دي. دا کسان غواړي د ځانونو او خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. دغه کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په 2015 میلادي کال کې به چې څه کم 2 اونۍ وروسته پیلېږي په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي له مجبوري خپل ماشومان درنو کارونو ته درولي دي. د کونړ دوو تنکیو زلمیانو محمد ایوب او ګلاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کری ورځ لاسي ګاډۍ چلوي.
بازار کې ټرالې چلوم څوک غریبي دا ټرالې چلو سار روز نن کې غریبي وشي شل دې شو په ماقام پورې وکړو. دا باندې زمونږ د کور خرچ نه پوره کیږي. موږ به واسي موږ غواړو چې د حکومت موږ سره مرسته وکړي او بار نور کو نه موږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالې چلوم 12 کال عمر مې دا ټول کور ارڅ ما ته را پغړې
عید چی مشته نه بازار کې مزدوري شه عید چی مشته سار راوز ماخام پورې یا دې څلوېښت روپۍ پورې پاغې زمونږ عید چی هم نشي کور کې مونږ څوک نه شي کور سره پستي وکړي عید چی هم نشته
ځینو مرستندویو بنسټونو ویلي په افغانستان کې د بې وزلو د لاسنیوي لپاره چې په هغوی کې نوي راستنې سوي او بې ځایه سوي کسان هم شامل دي مالی مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري ازادي راډیو ته ویلي د افغانانو د لاسنیوي لپاره د 215.9 میلیون ډالرو په ارزښت د غوښتل سوي بودیجې شاوخوا 60% ترلاسه کړې ده، خو پاتې برخه یې نه ده ورکول سوې. دغه اداري ویلي د هغو کسانو لپاره اندېښمن دي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه سوي یا هم په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي، ځکه ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو لپاره تر ټولو سخت وخت وي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ ویلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې ویلي پر روانو شپږو میاشتو کې د خپلو چارو پر مخ بیولو لپاره 138 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، امریکا وایي د پاکستان د بیلیسټیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه په هغه هیواد لګوي. دا بندیزونه هغه سلور بنسټونه په نښه کوي چې د واشنگټن په وینا دا د ډول وسلو په خپرېدو یا رسولو کې برخه اخلي. اسلام آباد عکس العمل ښکاره کړی دی، جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خپرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پرېکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ پر رڼا کې شوې ده. په لامه کې د څلور شرکتونو یاد شوی دی چې یو د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دی، او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. بل افیلیټس انټرنیشنل، اختر او سانس خصوصي شرکت، او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده. په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې اسلام آباد خپل ستراتیژیکي ورتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دی، او دا ډول تګلارې د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري. تیره میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بلسیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولي وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویلي دی چې د پیکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي، او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولي وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال لري ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي خلاف په یو مقدمه کې عدالت پریکړه په 13 دسمبر محفوظه کړي او د دسمبر په 23 به اعلانوي. د دې مقدمه چې د القادر ټرست په نوم یادیږي اوریدنه په اډیاله زندان کې وشوه. عمران خان له تیر یو کال راهیسې په زندان کې دی. عمران خان او هغه میرمن پر خان لګېدلي تورونه رد کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه مېرمن بشرا بیبي خلاف د 190 میلیونه پاونډونو لرغلۍ یا د القدر ټرست په مقدمه کې احتساب عدالت په 13 دسمبر پریکړه خوندي کړه او په 23 دسمبر به یې اعلانوي. په دې مقدمه کې په عمران خان تور چې د خرګوټو او ځمکو کاروبار کوونکي یو کس ملک ریاض چې د بحریا ټاون مالک هم دی د ده د 190 میلیونه پاونډ ناجایزه ګټه رسولې ده او په بدل کې خپل بنسټ یعنی القادر ټرست لپاره ترې ځمکه اخیستې ده. د ملک ریاض 190 میلیونه پاونډ په برتانیا کې د تورو پیسو په نوم کنګل شوي وو او بیا د عمران خان په حکومت کې په کال 2019 کې پاکستان ته رالیږل شوي وو، خو د عمران خان کابینې د یو پریکړې په ترڅ کې دغه پیسې په ملک ریاض د لګیدلې جرمانې په مد کې په سپریم کورټ کې جمع کړې او د بحریا ټاون لخوا عمران خان او د خقه مېرمن ته ورکړل شوې ځمکه باندې د القادر ټرست پوهنتون جوړ کړو. د مقدمې د اورېدنې په مهال د احتساب بیورو وکیل وینا وه چې دغه جرمانه باید ملک ریاض له خپل جیب څخه سپریم کورټ ته ورکړې وای او د برتانیې نه راغلې پیسې حکومت باید په سرکاري خزانه کې جمع کړې وای، خو عمران خان په خپل بیان کې وویل چې القادر ټرست د خیر ښېګڼې بنسټ دی او د ګټې په نیت نه دی جوړ شوی ځکه په ده لګېدل شوي تورونه بې ځایه دي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اصل چې د دغه مقدمو په زیاترو اورېدنو کې حاضر وو او د عمران خان سره خبرې هم شوې وې، مشال رډیو ته وویل چې په نورو مقدمو کې عمران خان ته ورکړل شوې سزاګانې ځنډول شوې دي خو په دې مقدمه کې هغه ته د سزا ورکولو قوي امکان شته.
عمران خان جو ہے ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ان کو اس کیس میں سزا ہی ہوگی.
عمران خان تا پخپل ہم احساس تے پدے مقدمہ کے بہت سزا ورکول کی گی، پدے کے عمران خان خلاف شہادتوں ہم ڈیر کوی دی او حالات ہم دخغه په حق کې نه دی، نو دا امکان ډیر کم دی چې عدالت په پدے مقدمہ کې خغه بری کړی. دا سی خکاری چې خغه ته سزا ورکړل شي ځکه هو تحریک انصاف د حکومت خلاف د سول نفرمانی د تحریک شروع کولو اعلان هم کړی دی. اوس به ګورو چې د عدالت د پریکړې اعلانولو او د تحریک انصاف سول نفرمانی تحریک شروع کولو نه پس حالات کوم خواته ځي.
سول نفرمانی کی طریقے بعد حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں.
خو په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نگار همایون کاسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې په دې مقدمه کې ځنه تکنیکی او قانوني کمزوري شته او دا هم کېدای شي چې پریکړه د عمران خان په حق کې راشي.
عمران خان خلاف څه کیسونه دي؟ په حقیقت جنون کیس دی، هغه یو د القادر ټرست کیس دی. خو مسله دا ده چې دا د دې لپاره دوی ویلي وو چې دغه ته چې ته گواہی ورکړې زه وټنس راسه ملک ریاض ته، مګر ملک ریاض انکار وکړ. نو هغه لوپ هول دی په دا کیس کې، نو چې تر څو پوری دا ثابت نه شي از ا وټنس چې بای وو دا از ا کیک بیک دا پیسې اخیستل شوی، نو ټیکنیکلی چې دا کیس کمزور دی کنه. او که چیرې دوی سره د سی وټنس موجود وای چې وو دا ملک ریاض په شکل کې واده ماف گواہی بل شي، نو بیا دا امکان و چې بیا عمران خان سزا ورکړي.
د عمران خان خلاف د القادر ټرست مقدمه تیر کال په دسمبر کې درج شوې وه. په فروری کې خغه او د خغه مېرمن په رسمي توګه تورن شول او د دوی خلاف 15 گواهان عدالت ته حاضر شول چې په هغه کې د عمران خان د وزیر اعظم په حیث پخوانی سیکرټري اعظم خان، د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او پخوانی وفاقي وزیر زبیده جلال هم شامل وو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزه خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د کرخي پر غاړه
په یو بجا
سندري جادوګری
په دوانی مو بجو
بډوی
په دروي بجو
پام کوا
په چلرنی مو بجو
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د تیلو او ګیس د نظم ادارې د ګیس نرخونو کې تر 25% زیاتوالی منظور کړی دی. اوګرا له خوا د دسمبر په 13 خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د وفاقي حکومت له منظورۍ وروسته به د راتلونکي کال 2025 د جنوري له لومړۍ نیټې نوي نرخونه عملي شي. عام ولس د ګیس نرخونو لوړول د ولس پر ضد ګام بولي. په دې اړه تفصیل اسما ګل ناور.
د خیبر پختونخوا سوابې 50 کلن شریف ګل چنان بې دی مشال ریډیو ته ویل لته رسو کلونو را هسي سلندر استعمالوي ځکه چې ګیس ناراضي او چې کله کله را هم شینو پرشر ډیر کمی. نو موړ زیات کړه چې حکومت د ګیس نرخونو لوړولو پر ځای دا هم ګوري چې اولس د ګیس کا مخت له عمله لکه مستونزو سره مخ ته
دغه موسم د یخنۍ شو پهنه کې خو کله کله ګنټه دوره شي خدای پرشر دونه کم شي هغه د استعمال قابل نه وي. نو راول خو حکومت له بکار د چې ګیس ورکی خلکو ته سلیریش ګنټه کو سلیریش ګنټه نه وي نه کم اس کم چې کم د پخلی ټیم وي سحر کې 2-3 ګنټه د سی بیا ګرمه کې چې کم پخلی ټیم دی بیا ماستن نو په دې درې ټیم کې حکومت اعلان کړی چې وی به وی نه حکومت بار بار ګیس ګرانی ټیکسونه پیلګي هغه ټیکسونه عوام نه بلونه په صورت کې زی نو لمبي حکومت له بکار د چې ګیس خلکو تور کې خدای پیسې اوس ڈیٹنگ کے سوا کی گئی نہ پوا منی بوجھ دے ڈبل خرچے کی گئی.
بلخوا پیښور کې اوسیدونکو افشین وای چې آمدن یې کم او لګښت یې زیات دی. د نوموړې په وینا که یو خواته د ګیس بیلونه ورکوونو بل خواته د بازاري ګیس اخستلو او لرګو بلولو ته مجبور یو. نوموړې مشال ریډیو ته په خبرو کې خپل اندېښنه څرګنده کړه چې د دې لوړې ګرانۍ په منځ کې د ګیس د بیلونو زیاتوالی د خلکو ستونزې نورې زیاتې کړې.
ګیس خو په ژمي کې څه چې په اوړي کې مونږ ته نه وي، په دې یخنۍ کې خو ګیس ډېر ضروري وي. لوښو دپاره ګرمې اوبه پکارېږي، کپڑو وینځلو دپاره پکارېږي، مخلا په دې جمی کې ګرمو اوبو نه بغیر نه کیږي. ګرانې حکومت دې ته نه ګوري چې ګیسونه شته او که نشته دی خلکو ته، او بس په مخه بیلونه دي چې سیوا کوي.
بلخوا په کرک کې زیږیدلی خو په پیښور کې میشت زده کوونکی سبحان الله وایي چې ګیس نشتوالي له امله د بازاره تیار خواړه راوړي، کوم چې د کورنۍ اړتیاوې نه شي پوره کولی. هغه له حکومت وغوښتل چې د اولس ستونزو ته جدي پام وکړي.
زه تیارېدم خو ما دومره لکه روټۍ دپاره ګیس نه بیم. امی ویل چې لاړ شه بازار نه چې دي دا سلنډر ډک، نو دا موږ دپاره ډېر مشکلات خدي که نه چې ظاهري خبر ده. خپل سلنډر هم په خپلو پیسو ډکوو، هر ایک شی هم په خپلو پیسو کوو، اور ګیس بیل هم ورکوو. درې قسم ته موږ اخراجات شو کنه، لکه له مخته نه ګیس شته نه دی اور ګیس بیلونو کې مسلسل اضافه، دا یو قسم ته یو ظلم دی.
بلخوا د سوی ګیس ادارې یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې څرګند شي مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د توان بحران او په داخلي کچه د ګیس د تولید وړتیا کمه شوې ده. د هغه په وینا اداره هڅه کوي چې د خلکو لپاره د پخلي په وختونو کې د ګیس رسول یقیني کړي. د همدې لپاره یې کورونو ته د ګیس لپاره ټاکلي وختونو تعین کړي چې د سهار له شپږو نه تر نهه بجو، د غرمې له دولسو نه تر ماسپښین دوو بجو، او د ماښام له شپږو نه تر ماسخوتن نهه بجو پورې دی. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمونگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
دس مشال ریڈیو تا ہوگی. پاکستان په انټرنیټ د کنټرول لپاره هڅه کوي چې د وی پی ان د استعمال مخه ونیسي. د حقوقو فعالان وایي چې دا په انټرنیټ د بندیزونو یو هڅه ده او خلک د بیان د ازادۍ له بنیادي حقا بې برخې کوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د سوشل میډیا ځینې پاڼې ترل شوې دي او حکومت په انټرنیټ د ریاستي ادارو خلاف د نیوکو د مخنیوي لپاره ځینې قوانین هم جوړ کړي دي. په دغه اړه د مشال د خبر د مرکزي څانګې د یو راپور مهم ټکي شاهین بونیری وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی دی چې پاکستان د مجازي خصوصي شبکو یا وی پی این د لارې د انټرنیټ د استعمال مخه نیسي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې په انټرنیټ او د سوشل میډیا په ځینو پاڼو د بندیزونو له کبله د انټرنیټ کاروونکي وی پی این کاروي. چارواکي دا کوي چې دوی یوازې هغه غیر منظم وی پی این په نښه کوي چې مجرمان او وسلوالې ډلې کاروي، خو د حقونو فعالان دریز لري چې د دې محدودیتونو مرام پر ریاست د نیوکو مخه نیول دي. په واشنگټن کې د ډیجیټل حقونو یو سارون کې رمشا جهانگیر وایي چې د وی پی این د استعمال پر ضد عملیات د حکومت لخوا د ډیجیټل کنټرول یو بیلګه ده. په وی پی این بندیز وروسته له هغې مخې ته راغلی چې پاکستان د چین په سیر انټرنیټ فایروال هم عملي کړی دی. د دې په نتیجه کې د انټرنیټ رفتار کم شوی دی او کاروبارونو ته تاوان رسیدلی دی. د وی پی این کارولو محدودولو هڅې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندانی کېدو له کبله سیاسي کړکیچ رامنځته شوی دی. په راپور کې راغلی چې د وی پی این استعمال په ډیرو هیوادونو کې قانوني دی، مګر د روسیې، چین او ایران پرنګ استبدادي هیوادونو کې خپره یا بندیز لګول شوی او یا محدود شوی دی. په داسې هیوادونو کې چارواکي انټرنیټ ته لاسرسی په کلکه قابو کوي او د بیان د ازادۍ مخه نیسي. روان کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت وویل چې دوی وی پی این ځکه تړل غواړي چې دا د اورپکو لخوا د تاوتریخوالي د فعالیتونو لپاره استعمالیږي. وزارت زیاته کړه غواړي چې د فحش او سپکاوي کوونکي پاڼو ته د لاسرسي مخه هم ونیسي. د همدې میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د دینی عالمانو لوړپوړې ډلې د وی پی این کارول غیر اسلامي اعلان کړ او ادعا یې وکړه چې دا د بدې د خپرېدو لامل کیږي. له دغې وروسته حکومت وویل چې په وی پی این بندیز نه لګي، خو وګړیو او کمپنیو ته امر وکړ چې د وی پی این کارولو لپاره ځان د حکومت سره رجسټر کړي. د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې ویلي دي چې تر اوسه ورسره 1.5 لک کمپنۍ او وګړیو ځانونه رجسٹر کړي دي. فعالان وایي چې په وی پی این د بندیزونو لړۍ د بیان د ازادۍ له حقه سرغړونه ده، د سار فضا رامنځته کوي او په ټولنه کې ویره پیدا کوي. د راپور تر مخه د اقتصادي چارو پوهانو خبرداري ورکړې ده چې په انټرنیټ بندیزونه د پاکستان سخت اقتصادي بحران لا پسې خرابول شي. حکومت اټکل کوي چې پاکستان د ډیجیټل محصولاتو په مت کې د کال په سر له 2.5 بلیون ډالر نه ډېرې ګټي.
دا مشال رادیو دا.
مشال ریډیو ته وګی ورزو د افغانستان خوست. په خوست کې د روغتیایي انسټیټیوټونو فارغان د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د روغتیا په میدان کې د ښځو رول هم ضروري بولي او غواړي چې هغوی ته د کار او زده کړو موقع برابر کړل شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا هلته د جینکو پر مخ د ښوونځو او پوهنتونونو د دروازو تر تر کېدو وروسته 15 ورځې مخکې په روغتیایي ښوونیزو مرکزونو کې هم د هغوی زده کړې بندې شوې. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل نور.
په خوست کې د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټونو فارغان له اړوندو ادارو او د روغتیا په برخه کې له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی لپاره د کار او خدمت زمینې برابرې کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په بهیر کې په انسټیټیوټونو کې نظری او پروختونونو کې عملی زده کړې کړي او اوس کولای شي په خپلو برخو کې خلکو ته وړ روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د روغتیایي زده کړو یو فارغ ظاهر الله محبت مشال راډیو ته وویل
وزارت څخه مده هیله ده چې دوی دغه غوس د کاونکو ته د کار زمينه برابر کړي. هغه بستونه چې دوی په دولتي غیر دولتي شخصي کې اعلانېږي داغه پرېغو مسولینو ته باید دوی ډیره موقع ورکړي ځکه چې دوی نه هلي باید نشي مودانه خوري شوی دو.
د نیمه اولیز دکړو د فارغانو تر ټولو مهمه ستونزه د دوی څخه په ځان د عمومي ازموینې اخیستل دي ځکه دوی د اساسي سند تر اخیستلو دنده نشي اخیستلای. د روغتیایي زده کړو یو بل فارغ اکبردین وایي
د خپل ادارې څخه دا غوښتنه ده ترڅو په راتلونکي کې مونږ ته د اگزیټ هغه کوم ازموینه چې دا هغه برابره کړي دغه وخت مونږ ته برابر کړي ترڅو مونږ دغه نرسنګ څنګه څخه کوم سند دغه نه استفاده وکړو او په وړو ځایو کې خپل دندې ترسره کړو او اجرا کړو.
د روغتیایي زده کړو فارغان زیاتوي د روغتیا سکتور د ښځو له فعال ګډون پرته نیمګړی دی او باید دي چې په دې کې دواړو قشرونو ته په یو ډول د کار او زده کړو شرایط برابر شي. د روغتیایي زده کړو فارغ مرزا تراب ویل
مو په دې دریو کالونو کې ځینې داسې ناروغۍ ولوستلې چې دا غي زده کړه د تاسو مربوطه وا یعنی په انسان کې ځینې داسې ناروغۍ دي چې هغه باید زنانه مخته یوسي. نو په دې برخه کې زنانه ډاکټرانو ته ډېر ضرورت دی. پښتنه مدا ده چې زموږ خويند ته لکه څه ډول چې زنانو ته اجازه ورکړل شوې ده خويند ته هم دې ډول اجازه ورکول
شي. که څه په خوښ کې د روغتیا د برخې د نیمال وړ زده کړو انسټیټیوټونه شته خو د یادو بنسټونو مسؤلین وایي چې د اوس وخت اړتیاو ته په پام دي محصلانو لپاره د عالی روغتیایی زده کړو زمینی برابر شي. د النور انسټیټیوټ مرسیال محمد اکبر نوری ویل
ولایت او سرحدي ولایت زمونږ اکثره اترپی خلک مرکز ته د خپل مریضانو تداوی لپاره رسیدګینه شي کولای او هم دغه دوه کلن او درې کلن محصلین چې دوی زده کړی کړي دي په سم ډول د دې ټولنې معالجه هم نشي کولای. نو د عالی نرسنګ لپاره د عالی کبیلګۍ لپاره د څلور کلنې فارمیسي سند لپاره یو واشد ضرورت لیدل کیږي.
یاد دیوی اوس مهال په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي او د احمد شاه عبدالی د لوړو طبي زده کړو سربیره حکیم تنیوال النور قادری سلام او عبدالی د نیمه روغتیایي زده کړو په مؤسسو کې سلګونه محصلان پر زده کړو بوختي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د تبلې د نومیالي استاد زاکر حسین مړینې د هند، پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ هنرمندان او د موسیقۍ مینوال خپه کړي. هغه د دسمبر په 15 د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. دریاویا کلن استاد د هندی کلاسیکای موسیقۍ ترڅنګ د غربي موسیقۍ له بیلابیلو ژانرونو سره هم آشنا وو او د خپل کار له کبله یې ګڼې نړیوالې جایزې ګټلې وې. د پاکستان او افغانستان موسیقاران او تبلغ غوونکي د استاد ذاکر حسین هنر ته احترام لري او تشه یې نه ډکېدونکي بولي. نور د هارون بچا په راپور کې چې د استاد له غولې تبلې په غږ پیلېږي.
پر تبلا پریدون کې دا غوته د دسمبر پر 15 د تل لپاره ودرېده. استاد ذاکر حسین چې په 23 کې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان فرانسیسکو ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، 80 کاله موسیقي وغږوله. هغه نه یوازې د تبلې استاد و بلکې د موسیقۍ یو شمېر نور آلات یې هم غږول. استاد ذاکر حسین پر هندي کلاسیکي موسیقۍ برسیره د غربي موسیقۍ پر بیلابیلو اصنافو هم پوهېده او د نړۍ په ګڼو ملکونو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړو. هغه یو موسیقار هم و. د ځینو هندي فلمونو لپاره موسیقي جوړه کړې وه او د غزل له نومیالیو سندرغاړو لکه د پاکستان له استاد غلام علي او د هند له هریهرن او یو شمېر نورو سندرغاړو سره یې پر تبلا سنگت کړو. په پېښور کې ځوان موسیقار آصف حسین استاد ذاکر حسین د یو لوی هنرمند په توګه یادوي او وایي چې دغه تبلې نه یوازې هندي کلاسیکي موسیقي غني کړې بلکې اردو غزل ته هم ښکلا بخلې ده.
ډېر افسوس خبره ده چې یو ډېر لوی آرټسټ د دنیا نه لاړو. داغو تبلا کلاسیکل میوزیک نور بالیوډ لکه پورا هالیوډ پورې هغه تبلا کې خپل خدمات پیش کړی دي. لیجنډ خلک دي داغو لکه بیا ناراضي. تبلا ذاکر صاحب چې کوم سټایل وو هغه ډېر سافټ لکه بولونو ډېر بهترین انداز کې هغه پیش کول. دغه سټایل چې کوم دی غزل سره ډېر مطلب میچ کول. ذاکر صاحب هری هرن صاحب سره غزلونو کې پلے کړی دی او لکه ډېر یو خستا
نه میرا مگر اس سے محبت ہے تو ہے.
د پېښور یو بل پېژندلې هنرمند د تبلې استاد فضل محمد هم د حسین د هنر قدردان دی. نوموړی وایي د استاد کمال دا دی چې د نړۍ خلکو ته تبلا ور وپېژنده. محمد منی چې د استاد حسین له تبلې په الهام اخیستو په پښتو تبله کې نوښتونه کړي دي.
ذاکر حسین استاد څومره دنیا ته ځان رسول او تبلې څومره خلکو ته رسول ونه دا ډېر لوی کار دی. بل انسان داسې پیدا کېږي نو مشکله ده. پتول دنیا کې تبلا خورا کنو بیر لی کاری کرے دی اللہ پاک دی بخی دیر تک رسلی دی ما دیر کافی باوری دو او داغا دیر خولی خولی اندازون دی زمان لاسونو کی سن اصد آغی اشتا دی ولی نشتا دی کافی کری دی مونگا کافی ماشاءاللہ داغا دیر خولی کارو او زمان دا پختو چی کم خپل حساب کتاب دی خو بدل دی او لکه دا ذاکر حسین استاز دا چی مونگا صدا سی اوری دلی دی نو مون پختو غزلو کی مونگا گولی دی
ذاکر حسین د هند د یو نومیالي تبلغ غوونکي استاد الله رکا خان زوی او همغه استاد. استاد حسین په اکثر مرکو کې ویلي چې په وو کلنۍ کې لخپل پلارا تبلا زده کول پیل کړی ول. ورسته هغه خپل دومره لوی استاد شو چې په هند او غرب کې د شاګردانو شمیر سلګونو ته ورسید. د افغانستان یو نومیالی تبلیغ غوونکی استاد ابراهیم ابراهیمی چې په 2021 کال پر هیواد د طالبانو تر واکمنېدو سمدستي ورسته فرانسې ته کډه شو وایي دی هم د استاد ذاکر حسین لوی مینوال دی. نوموړی په تیره د استاد د تبلې له خوند او رنګ ډک هغه انداز یادوي چې پر سټیج به یې خوده.
استاد ذاکر حسین خان دونه کار کړی تبلې ته کلاسیک موسیقي تبلې ته چې فکر کوم په دغه هولډ کې اچا دونه نه کړی. ډېر قابل استاد او په دغه صدیو کې بس دسې خاص یو انسان پیدا کیږي. زه دغه فین یم. دغه هنر دسې یو ولې ده یو مختلفو دغه ادایګي دغه سټایل دغه مسکا د سټیج په سر ګوره ټول دنیا تبلغه کوي ټول خپل هغه هنر نومایي کوي په سټیج په سر کې. مګر هغه یو خاص یو انسان و دغه هنر باندې په دغه تبله باندې زمينه ما.
د هندي حکومت تر څنګ د نړۍ یو شمېر معتبرو پوهنتونونو او سازمانونو استاد ذاکر حسین ته لوړې هنري جایزې او سندونه ورکړي دي. د استاد تر مړینې وروسته ځینو هندیو موسیقارانو له نړیوالو رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې هغه په بدني توګه فنا شو خو غږولې تبله به یې تل تر تله ژوندی وساتي.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.